سلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. په دې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. بریتانیا او نور نړۍ افغانستان کې د القاعده احتمالي ګواښ ته اندېښمنه ده، خو طالبان بیا د اندېښنې بې ځایه بولي.
تشویشونه زهرول چې په افغانستان کې بهرني اتباع شته یا د القاعده پورې اړوند څوک شته، دا بې ځایه دي. دا تشویشونه د پروپاګند لپاره کېږي.
جلال آباد کې غلچکی برید درې تنه ووژل. د کونړ سرکانو باندې د پاکستان بریدونو ځایي اوسیدونکي کډې ته مجبوره کړي.
مرمۍ راځي د مرمو د نمه راغلي دي، نو چې مرمۍ نه راځي د روغه څو خپل کور کېږي. پنځلس کړي دي زما کور خواته راورسېدلې دي.
او د نورو ولایتونو په څیر کندوز کې هم خلک د بایو له لوړوالي شکایت لري.
خوراکي او غیر خوراکي توکو قیمتونه په بیساري توګه لوړ شوي دي. خلک له ډیرو ستونزو سره مخ دي. د بیکاري کچه لوړه شوې او د خلکو پیسې هم په بانکونو کې بندې دي.
د خبرونه تموزه اسدالله لودین هر کلی کوم. دویمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه بشري حقونه او ژوند په شیبو کې درته لرو. خو اوس عصمت سروان سټوډیو ته راغلی چې تاسو د دې ساعت له خبرونو خبر کړي.
نامعلومو وسلوالو په جلال آباد کې درې تنه ووژل. طالبانو له ملګرو ملتو غوښتي په عمومي اسمبلی کې د دوی استازي ته د وینا اجازه ورکړي. او د امریکا او روسیې لوی درستیزانو نن په هلسنکی کې له یو بل سره وکتل. د خبرونو تفصیل. په جلال آباد ښار کې نن یوه وسلواله حمله او لشته لږه درې چاودنې وشوې. د ننګرهار د اطلاعاتو فرهنګ ریاست وایي چې د جلال آباد ښار سرحدي لوا ته څیرمه د نامعلومو وسلوالو په ډزو درې تنه ملکیان وژل شوي دي. خو یوې ځایي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې دوه طالبان او یو عام وګړی وژل شوي دي. حمله کوونکي په تیښته بریالي شوي دي. له دې بریده یو ساعت وروسته د ښار په دوهمه ناحیه کې درې چاودنې وشوې. د شاهدانو په وینا په دې دنو کې لشته دغه یو طالب او یو لاروی شوبل شوی دی. تر اوسه پوری کومېډالي د دې بریټ مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان د ملي شورا و شزینه غړي نن سهار د ګرجستان د لارې د یونان پلازمینی آتن ته ورسېدي. د یوناني رسنوی د راپور له مخې د وطن د خپل کورنیو لغړیو سره په نیویارک کې د ډیره غیر حکومتي مؤسسې زکا خان په مرسته له افغانستان استل شوی دی. دوی به تر هغو چې امریکا ته د تک پروسه بشپړیږي د لنډ وخت لپاره په یونان کې وي. د ملي شورا د دغو ښځینه غړیو د نومونو یادونه نه ده شوې. ملګری ملتونه په دې خاطر چې په افغانستان کې روغتیایي خدمات په ټپه ونه دریږي له دې هیواد سره د 15 بلیون ډالرو بیړنۍ مرستې غوښتنه وکړه. په بشري چارو کې د ملګرو ملتو د سرمنشي برسیال او د بیړنۍ مرستو همغږونکي مارتن ګریفتس په یو بیان کې خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې درمل، طبي مرستې او سونګ مواد په ختمېدو دي. ملګری ملتونه وایي چې 15 بلیون فوري مرسته به د افغانستان روغتیایي سیستم له سقوط راو ګرځېدي. ملګری ملتونه وایي طالبانو په نیویارک کې د دې مؤسسې د رواني اونۍ په عمومي اسمبلی کې د نړۍ مشرانو ته د وینا غوښتنه کړې ده. دغه سازمان ویندوی سټیفن دوچاریک پرون وویل د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوترش په دې اړه د طالبانو لیک ترلاسه کړی دی. د ده په وینا په لیک کې طالبانو د ملګرو ملتو په عمومي اسمبلی کې په لوړه کچه د ګډون غوښتنه کړې ده. ویل شوي دغه لیک د سپتمبر په 10 د ملګرو ملتو د عمومي غونډې تر پیل یوه ورځ مخکې په نیویارک کې د ملګرو ملتو سرمنشي ګوترش ته لیکل شوی چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی لاسلیک کړی دی. د ملګرو ملتو ویاندو چاریک وای په دې لیکي طالبانو د دې ترڅنګ چې د ملګرو ملتو په عمومي غونډه کې د ونډې غوښتنه کړې ده، ویلي دي چې طالبان غواړي په ملګرو ملتو کې سوهیل شاهین د خپل دایمي استازي په توګه معرفي کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په افغانستان کې د نجونو او ښځو د حقونو پر رعایت کې ډو ټینګار وکړ. ښاغلی بایدن تیره شپه په نیویارک کې د ملګرو ملتو عمومي اسمبلی ته وویل
The Security Council adopted a resolution.
امنیت شورا یو پریکړه لیک تصویب کړ چې د افغانانو د پرمختګ لپاره څه ډول ملاتړ وشي. له طالبانو د بشري حقوقو په برخه کې څرنګه تمه کیدای شي؟ موږ ټول باید د ښځو او نجونو د حقوقو ملاتړ وکړو، څو دوی له اقتصادي، سیاسي او اجتماعي پلوه له خپل ټول ځواک کار واخلي او د خپلو هیلو لار پرته له تعصب او تشدد تعقیب کړي.
افغان ښځې شکایت لري چې طالبانو د افغانستان له نیول وروسته د دوی پر کار او زده کړو بندیزونه لګولي دي. طالبانو د ښځو د چارو وزارت لغوه کړی. په اکثرو دولتي ادارو کې له ښځو غوښتي چې تر یوې مودې پورې کار ته حاضرې نشي او تر اوسه پورې له شپږمه د پورته ټولګیو زده کوونکو ته اجازه نه ده ورکړې چې ښوونځیو ته لاړ شي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درسي جنرال مارک میلی نن چهارشنبه له خپل روسي ساري جنرال والری ګراسموف سره وکتل. میلی د روسیې له لوی درسي سره د خپلو خبرو چې د فنلند په هلسنګي کې وکړې د جزئیاتو په اړه خبري اعلانو ته له څه ویلو ډډه وکړه. خو د ویندوی ډګروال دیف باتلر نن وویل چې د متحدو ایالاتونو او روسیې د لوی درسي ځانو د کتنې هدف د دوو هیوادونو د پوځي مشرانو ترمنځ د ارتباطاتو ښه کول و. باتلر همداراز وویل چې دواړو خو موافقه وکړه چې د خپلو خبرو جزئیات څرګند نکړي. د دواړو هیوادونو لوی درستی ځانو په داسې حال کې سره کتلی چې امریکا له افغانستان خپل ځواکونه ایستلي او سره لدی چې روسیې د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې د امریکایي پوځیانو له حضور سره مخالفت کړی، تر بل هر وخت په سیمه کې د تروریزم د پراختیا اندېښنې ډېرې شوې دي. د چین ولسمشر ژمنه وکړه چې هیواد به هغه برېښنا کوټونه چې ډېر سکاره پکې سوځول کېږي له خپلې خاورې دیباندې جوړ نه کړي. شی جین پینګ دا ژمنه په داسې حال کې پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلۍ کې وکړه چې پر چین په برېښنا کوټونو کې د سکرو د کارولو په خاطر فشارونه زیات شوي دي. دا فشارونه د اقلیمي بدلون په اړه د پاریس د موافقې د هدفونو د پوره کېدو په خاطر دي. او د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف د دغه هیواد د خپلواکۍ د ورځې په درشل کې تر 2000 زیاتو بندیانو ته عفو اعلان کړ. د ترکمنستان د خپلواکۍ ورځ د سپتمبر په و بشتمل منزل کیشي. دغه واد دولتي رسنوي د دوشنبه په ورځ راپور ورکړی چې مستبد ولسمشر محمدوف د 2000 څلور شپته بندیانو د خوشی کېدو فرمان د نیکونو لارښوونی سره سم د زړه سوی او بشرپالنی د اصولو لمخې لاسلیک کړ. ول شوی چې په دغو بندیانو کې شپږتنه بهرانیان دي، خو د هغوی د هیوادونو یادونه نه ده شوې.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. تاسو کولی سئ چې دا خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې ولولې. زموږ د ویبپاڼه پته ده azadiradio.com. راځو د دې خبرونې د سر راپور ته. په افغانستان کې د القاعده او داعش د فعالیت په اړه د اندېښنو په دوام برېټانیا له چین او روسیې غواړي چې له یوې همغږې نړیوالې تګلارې سره هوکړه وکړي څو دا هیواد یو ځل بیا د ترهګرو په خوندي ځای بدل نشي. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر به دا غوښتنه نن د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلا کې هم مطرح کړي. په ورته وخت کې د ترکمنستان جمهور رئیس قربان قلی بردی محمدوف ویلي چې د نړۍ هیوادونه باید د افغانستان په اړه مسؤلانه چلند وکړي. په افغانستان کې د داعش او القاعده د احتمالي ګواښ په اړه اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې طالبان بیا د القاعده موجودیت په افغانستان کې نه مني. تفصیل په دې راپور کې.
برېټانیا چې دا مهال د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دایمي غړو د همغږۍ مشري کوي، هڅه یې دا ده چې د افغانستان د امنیتي خوندیتوب په اړه د دې شورا دایمي غړي یو خوله کړي. روسیا او چین ډېر کله د افغانستان په اړه د هغو تګلارو مخالفت کړی چې امریکا او لویدیځو متحدانو یې په امنیت شورا کې مطرح کړي دي. اوس د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر لیسټراس وای هیواد به د چهارشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې له چین او روسیې وغواړي چې د یوې همغږي شوې نړیوالې تګلارې سره هوکړه وکړي چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په پټنځای بدل نشي. له دې کار د برېټانیا هدف د نړیوال امنیت د خوندیتوب سره مرسته بلل کیږي. اغلی تراس وای که غوښتنه دا وي چې افغانستان د نړیوالې ترهګرۍ په ځاله بدل نشي، نو د چین او روسیې په ګډون نړیواله ټولنه اړتیا لري چې له طالبانو سره په خبرو کې په یوه خوله عمل وکړي. د برېټانیا، چین، روسیې، متحده ایالاتو او فرانسې د بهرنیو چارو وزیران به په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې پر مهال د دې سازمان عمومي منشي انټونیو ګوتریش سره هم وګوري. د دې لیدنې د بحث یو موضوع افغانستان دی. له افغانستانه د امریکا او ناتو د اسکرو لوتو وروسته اوس یو لوی ویره لدی ده چې اسینه هغه تر هغه ډل یو ځل بیا په دې هیواد کې سر راپورته کړي چې شل کال وړاندې دا هیواد خوندي کور او د روزنې مرکز و. خو طالبان وایي له نړیوالې ټولنې سره یې ژمنه ده چې د افغانستان خاوره به د هیڅ بل هیواد په ضد نه کارول کیږي. د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال او ویان ذبیح الله مجاهد پرون د سهشنبې په ورځ په خپله خبري غونډه کې وویل دوی د القاعده په ګډون له ټولو بهرنیو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړې دي.
تشویشونه یې ظاهرول چې په افغانستان کې بهرني اتباع شته یا د القاعده پر اړوند څوک شته، دا بې ځایه دي. دا تشویشونه د پروپاګند لپاره کیږي. دوم دا د اسلامي امارت په دې مورد تعهدات لري له نړۍ سره او له امریکا سره. دا اصولي دریځ ده، دا د افغانانو په ګټه هم ده، زموږ تعهد هم ده. په دې تعهد باندې موږ ډېر ټینګ یو.
په افغانستان کې د نړیوالې ترهګرۍ د ځپلو په اړه تیره اونۍ د چین او روسیې په مشرۍ د افغانستان په اړه جوړه شوې امنیتي غونډه کې د چین جمهور رئیس شی جین پینګ هم ویلي وو ټول لوري باید په افغانستان کې د ترهګرۍ ګواښ د لمنځه وړلو لپاره کار وکړي. که څه هم د طالبانو واکمني لا هیڅ هیواد په رسمیت نه ده پیژندلی، خو د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د افغانستان د ګاونډیو او د نړۍ د یو شمېر نورو هیوادونو د مشرانو د ویناو بحث افغانستان و. د دې ډلې د افغانستان د نږدې ګاونډي او سوداګریز ملګري ترکمنستان جمهور رئیس قربان قلی محمدوف د افغانستان وضعیت ماتیدونکی او د اندېښنې وړ وباله. خغلی محمدوف له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانستان په اړه مسؤلانه لار غوره کړي. لدی وړاندې هم نیوکه وچ غنی نړیوال ټولنه افغانستان کې یو واحد تګلار نه لري او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دایمي غړو هیوادونو په ګډون هر هیواد د خپلو ګټو او نورو سره د سیالیو په هدف جلا جلا دریز او ستراتیژي لري چې زیانی د هیواد تر رسیدي.
و امریدل چې بریتانیا په افغانستان کې د القاعده د احتمالي ګواښ په اړه اندېښنې لري او وایي چې د غواندېښنو د رفقولو لپاره باید په یو نړیواله اجماع کې چین او روسیا له نړۍ سره همغږي شي ترڅو دغه ګواښونه له منځه یوسي. طالبان بیا وایي چې په افغانستان کې القاعده نشته، خو دوی داعش ته د منصوبو وسلوالو حضور مني. تازه نن په ننګرهار کې په البته په مرکز جلال آباد کې برید شوی دی. په دې برید کې لږ تر لږه درې تنه وژل شوي دي. له دې وسلوال برید نه وروسته چې ناپیژنده کسانو کړی دی، د خار په لومړی حوزه کې د چودن غوګونه هم اوریدل شوې دي. تیره یک شنبه هم په ننګرهار کې ورته بریدونه شوي وو چې هغه مهال طالبانو داعش مسؤل بللی وو، خو تر اوسه د دغو ګډوډیو مسؤلیت چا نه دی اخیستی. دا چې د نننیو بریدونو او دغلته د ډزو جزئیات څه دي، تفصیل د خپل خبریال په راپور کې اورو.
له هغې ورځې راهیسې چې وسلوالو طالبانو د افغانستان په ځانګړي ډول د ننګرهار واک په لاس کې اخیستی، د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې اووه چاودنې او یو وسلوال برید شوي دي. په دغو چاودنو بریدونو کې د ملکیانو په ګډون د شپږو تنو د وژل کېدو او د شاوخوا یوویشتو کسانو د ټپي کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. د دغو پیښو وروستۍ هغه یې د نن چهارشنبې په ورځ د سمبولي میاشتې په یو دیرشمه د دغه ښار د اوومې ناحیې په مربوطاتو کې وسلوال برید و. د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست ازادي راډیو ته پر استول شو معلوماتو کې ویلي چې نامعلوم وسلوالو نن چهارشنبه د وږي په 1:30 سهار شاوخوا 9 بجې د جلال آباد ښار د اوومې ناحیې اړوند سرحدي لیوا ته څیرمه پر ملکي وګړو ډزې وکړې چې پکې درې تنه ملکیان وژل شوي دي. د دغو معلوماتو له مخې بریدګر وسلوال د پیښې له ځایه تښتېدلي، خو د موندلو هڅې روانې دي. خو یوې ځایي سرچینې بیا د نومنو ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې په وژل شوو کسانو کې دوه طالبان او یو عام وګړی شامل دي. د سرچینې د معلوماتو له مخې وسلوال کسان په یو رکشه کې ناست وو چې دغلته یې پر دوو تنو طالب وسلوالو برید وکړ او له برید وروسته وتښتېدل. خو رسمي سرچینو بیا په دغه برید کې د طالب وسلوالو د وژل کېدو په تړاو څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د اسلامي امارت له راتګ وروسته په جلال آباد ښار کې چاودنو زور اخیستی چې د طالبانو تر څنګ پکې ګڼو ملکي وګړو ته هم د سر او مال زیانونه اوښتي دي. که څه هم د نننۍ پیښې مسؤلیت تر دې دمه چا نه دی منلی، خو تر دې وړاندې د وروستۍ وځینو چاودنو مسؤلیت چې د طالبانو پر رینجر او موټرو شوی وي مسؤلیت داعش منلی دی. تیره اونۍ هم د ننګرهار مرکز جلال آباد او ځینې لرې پرتې سیمې او ولسوالۍ د اوو چاودنو شاهدان وو چې پکې د نن ورځې له پیښو غیر درې تنه چې ملکیان یاد شوي وژل شوي او اتلس نور ټپیان شوي وو، کوم چې مسؤلیت داعش منلی دی. که څه هم د اوس لپاره داعش وسلواله ډله په ښکاره ډول په ننګرهار کې نشته، خو وخت نا وخت دغسې پیښو او بریدونو مسؤلیت مني. دا هغه څه دي چې ننګرهاریان یې اندېښمن کړي او ګڼې پوښتنې یې راولاړې کړي دي. خو همدغو اندېښنو ته تېره ورځ د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په یوه مطبوعاتي کنفرانس له لارې وویل چې داعش ډله په افغانستان کې نشته او دغه ډول کړنې د هغو خلکو کار دی چې د داعش ته فکر تر اغېز لاندې دي. خاغلی مجاهد خبرداری ورکړ چې ډیر ژر به دا ډول پیښې مهار کړي او بیا به څوک د داسې پیښو لپاره وس ونه لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
په جلال آباد کې مو د ناامنیو په اړه وړاندې راپور واورید. ورځو څنګلوري ولایت کونړ ته، په کونړ کې د سرکانو ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي وایي د پاکستاني ځواکونو د توپچي او نورو وسلو د ډزو له کبله بې ځایه شوي دي. دوی چې ځینې یې د ولسوالۍ مرکز او نورو خوندي سیمو ته راغلي، غوښتنه کوي چې اوسنی حکومت دې ورسره بشري مرستې هم وکړي. دا چې دغه راکډه شوي کسان نورې څه غوښتنې لري او اوسنی وضعیت څه ډول دی، په اړه یې پام وکړی د ازادي راډیو د خبریال راپور ته.
15 کلن ذاکر الله چې ماشومان همدانن له خپل کلی څپری د سرکانو ولسوالۍ مرکز ته را رسولي وایي پاکستانی پوځونه یې شپه او ورځ پر کورونو او کلیو د توپونو او نور وسلو ډزې کوي، چې پکې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده.
ډېرې ورځې وشوې دا توپونه راځي او بس کورونه لګي او مال حال او بس دغسې بد حال دی، دغې نه راغلي وو. یاره تقریبا اوس خو دا لس دولس منګه نن راغلو او څه بېګا راغلي دي او تا بل بېګا راغلي دي، نو 500 کاکړو پورې به راکړه شي. داسې راځي که نه اوس هم راځي او ځنګل هم هماغه چې کښېږي او دوام لري بد حالات دي. نو
د هغه په خبره چې د ډېرو ډزو له امله یې په خپله سیمه کې ژوند کول ګران شوي دي، نو ځکه یې د سرونو خوندي کولو لپاره کورونه پرېښودل. حاجی جمعه خان وایي له څپوري او نورو کلیوي په لسګونو کډوالې کورنۍ راغلي سور لمر ته په سپیرو میدانونو کې د ژوند شپې ورځې تېروي.
مرمۍ راځي د مرمو دغه م راغلي دي، نو چې مرمۍ نه راځي د روغ څو خپل کور پرېږدي. 15 کلي دي زما کور خوا ته راورسېدلي دي، کې ګر چاپېر ناستې دي، خو ډېر تکلیف کې دي او د خوراکي ته مسه نشته او نوسه کم تمبوشته دی. زما کم ځای نه کېږي او د بل ګاونډي کېږي او د بل کم نه کېږي چې په سرو غرمو ناستې نه د اوبو درک لګېږي نه د خوراکي درک لګېږي.
د دوی په خبره چې بیروزګاری د خوراکي توکو د نرخونو لوړوالی او کډوالۍ ګڼو ستونزو سره مخ کړي. له طالب چارواکو او نورو خیریه مؤسسو غواړي چې لاسنیوی وکړي. که څه هم چې طالب چارواکي د پاکستاني پوځونو د تازه بریدونو په اړه څه نه وایي، خو کډوالو ته ډاډ ورکوي چې مرستې به ورسره وشي. د کونړ والی ویان مولوی نجیب الله حنیف ازادی راډیو ته وویل
څومره بے کور شوی خلک چې دي، زمونږ ورونه دي، یو شان افغانان دي، اګه د سفر نه، د ګنجل نه، د نور زین نه بے کور شوی دي. مونږ کوشش کوو چې هلته د سروې د پاره څوک ورولي ګوراوی نه لیدنه وکړي، دا غي غوښتنه واوري او هغه شان دا غي سره د خپل وس موافق چره چې څه هغه وسو کی الله دی وکړي چې دغه مشکل حل شي او بیرته واپس خپل کورونو ته په خیر خیرت سره ورسیږي.
خلک وایي له 2000 زیږدیز کال څخه د پاکستان پوځ کونړ کې د ډیورن کرخې سره پرتی سیمې پر توپونو او نورو وسلو ولي، چې تر اوسه پکې په لسګونو کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي او په زرګونه کورنۍ د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
سمو قاتل ازادي راډيون اوري. په کندوز ولایت کې زیات شمیر خلک د خوراکي او غیر خوراکي موادو د نرخونو لوړوالي لعمله شکایت کوي او لاروند چارواکو غوښتنه کوي چې ژر تر ژره په بازار کې نرخونه کنټرول کړي. د کندوز سربیره په بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو کې هم خلک له ورته ستونزو شکایت کوي او وایي چې د بایو لوړوالي سره هم حاله د بیوزګاری او بیکاری کچه هم لوړه تللې ده. خو د دې ولایت سیمه ایز طالب چارواکي بیا وایي چې د نرخونو د کنټرول هڅې پیل کړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د کندز ولایت یو شمیر اوسیدونکي د خوراکي توکو د نرخونو لوړوالي شکایت کوي. د یو شمیر کندزیانو په خبره چې په دې وروستیو دوه میاشتو کې د خوراکي توکو نرخونه په بېساري توګه لوړ شوي دي او دې مسلې خلک له سختو ستونزو سره مخ کړي دي. 15 کلن ګل خان چې د کندز ښار د غنمو په مارکیټ کې مزدوري کوي وایي د نظام بدلون له کبله کار په ټپه درېدلی او خوراکي توکي هم لوړ شوي دي.
خوراکي مواد ګوروار چې جکسم یې نی که وړه دي که وړ دي، یو بشه وړ په 1200 روپۍ دي، مخکې به 800 به وم، اوس یو بشه وړ پوره کېدل ډېر مشکله ده. خاصې خدای پاکې پوره کوي، خدای پاک هم چلوي. وختم نن دغه داسې همیشه کراري او خلکو ته یو کاروبار پیدا شي، خلک په خپل غریبۍ په خپل هغه باندې مصروف وي.
د کندز د شهردرې ولسوالۍ یو اوسیدونکی صلاحالدین ایماق چې ښار ته د سودا اخیستلو لپاره راغلی و، ازادۍ راډیو ته وویل
په بازار کې د خوراکي توکو نرخونه لوړ شوي دي. غریب او بے وزله خلق نشی کوله خوراکی توکی لکه وړه غوړی او نور دارتیا وړ توکی واخلی. لیوی خوا بیکاری او لبل خوا د خوراکی توکو لوروالی بے وزله خلق لننګونو سره مخ کړی دی. لموجود نظام څخه غواړو چې په بازارونو کې نرخونه کنټرول کړي.
د نوموړي ولایت ګڼ شمېر اوسیدونکي له طالبانو غوښتنه کوي چې د خوراکي توکو ګاز او د تیلو نرخونه دې کنټرول کړي، ځکه چې بې وزله خلک د رانیولو توان نه لري. د کندز ښار یو اوسیدونکي ګلبدین خروټی راته وویل،
په دې ولایت کې خوراکي او غیر خوراکي توکو قیمتونه په بېساري توګه لوړ شوي دي. خلک له ډېرو ستونزو سره مخ دي. د بیکاري کچه لوړه شوې او د خلکو پیسې هم په بانکونو کې بندې دي. که چېرې ته د خلکو ستونزو ته رسیدګي ونه شي، یو انساني ناورین بدل ته رامنځته شي.
په کندز کې طالب چارواکي بیا خلکو ته ډاډ ورکوي چې شیرخان بندر د سوداګریزو توکو د وارداتو او صادراتو پر مخ خلاص شوی دی او ډېر ژر به د خوراکي توکو او غیر خوراکي توکو په نرخونو کې ټیټوالی راشي. د شیرخان بندر د ګمرک رئیس مولوی سحر په دیاړه وای،
نو ډیر زیات کوششونه په دې کې کړی دي چې تجارانو کارونه برابر سي او دلته افغانستان ته واردات او صادرات د افغانستان ښه برابر سي. په دې اقیم تاجکستان له خلکو سره هم بار بار مجلسونه کړي دي، تجارانو سره هم بار بار مجلسونه کړي تر څو د ملګ ښه کارونه په مخ لاړ سي، تجارانو کارونه په مخ لاړ سي. په دې اقیم موږ زیات کوششونه کړي دي او انشاءالله کارونه هم ورځ تر بلې ښه په ترتیب روان دي.
د یو شمېر سوداګرو په باور چې د امریکا لخوا د افغانستان د ملي شتمنۍ او پیسو له کنګلېدو وروسته په هیواد کې اقتصادي فعالیتونه محدود شوي دي او له امله په بازارونو کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو نرخونه لوړ شوي دي. دوی له نړیوالې ټولنې غوښتنه کوي چې ژر تر ژره د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ او پیسې آزادې کړي او کنه افغانان به له بې شمېره اقتصادي ستونزو سره مخ شي.
د ازادۍ رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادۍ رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزره 900 او 15000 نوی مندل شي.
زموږ غږله ازادي رادیو نه اوري اوریدونکو، په دویمه نیمایي کې درته دوه 19 پروګرامونه بشري حقونه او ژوند په شیبو کې لرو، خو اوس یو بل موضوع را اخلو. په خوست کې معلولان او د شهیدانو د کورنۍ غړي له طالبانو او نړیوالو بنسټونو د مرستو غوښتنه کوي. دوی وایي نه تیر حکومت د څو کلونو تنخواه ورکړې ده او نه په اوس وخت کې ورسره کومه مرسته شوې. بل ورته طالب چارواکي وایي چې دوی به د معلولانو ستونزې او غوښتنې له اړوندو مسؤلینو سره شریکې کړي او له هغوی به وغواړي چې په دې برخه کې بیړنۍ مرستې ورسره وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د خوست قومي مشران او مخاور له نړیوالو غواړي چې په دې هیواد کې د بشري ناورین د مخنیوي په خاطر دی له افغانانو سره مرسته وکړي. د خوست قومي مشرانو له طالبانو هم وغوښتل چې د خپلو خلکو د ژوند د ښه کولو په خاطر نړیوالو سره ښې اړیکې جوړې کړي. دوی یاد سرګندونې د سه شنبې په ورځ د قومي مشرانو د یوې غونډې په څنډه کې آزادۍ راډیو سره شریکې کړې. قومي مشر توریالی منګل وویل،
موږ د ټولو نړیوالو نه د ملل متحد نه غوښتنه دا ده چې دلته 8.5 میلیونه خلک افغانستان وګړي وسیږي، دوی د افغانستان باندې کویدات نوازه کوي، ځکه جدایي دا د افغانستان په ګټه منه ده، د نړیوالو په ګټه منه ده. افغانستان سره باید مرستې وشي، کومکونه وشي تر څو افغانستان د بدبختیو څخه وژغورلی شي او یو مستحکم حکومت پکې جوړ شي تر څو د افغانستان خلک په بل چا پسې روان نشي. باید د افغانستان د ولسونو سره مرسته وکړي.
د نادرشاکوټ ولسوالۍ قومي مشر سمیر خان زدران وویل، په افغانستان کې د ښوونې روزنې روغتیا او بیا رغونې د چټکتوب لپاره اړتیا ده چې طالبان د نړۍ مرسته راجلب کړي.
د دې نظام دپاره او د نړیوال ملکونو دپاره دا لازمه ده چې د افغانستان اسلامي امارت د ټولو نړۍ سره ښه تعلقات صمیمانه فضا کې د خپل ملک دپاره، د تعلیم دپاره، د پرمختګ دپاره، د بیا رغونې دپاره، د کومکونو دپاره د حل زال وکي او د غرل جب کی تر څو د افغانستان مظلوم او غریب ولس د دې مشکلات د نه خل نه روبسي.
د ترزیو علي شیر ولسوالۍ قومي مشر مختار الدین جلال زای وای د نړیوال ټولنې د مرستو په صورت کې افغانان کولای شي د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې وساتي.
موږ د ملګرو ملتونو سازمان او نړیوال ټولنې نه د غوښتنه دو افغان ولس چې دا ډېر زوریدله کړېدله ده او ډېر غریب ده. موږ هیله یې دونه دادو چې د دې فوره چې د افغانستان ولس پیشرفت وکړي په مخ لور شي دوی خپلې مرستې کومکونه د افغانانو ونسپموي او هغه لاسته راوړنې چې موږ په شلو کلو کې لاسته راوړې دي هغه بیرته موږ لوسه ورنه کړو او ترسو د افغانانو تعلیم و تربیه د غی تحصیل او اجتماعي فرمختګ بلکې هر څه بیرته موږ لسته رورو.
نړیوال څېړنې ښیي چې د افغانستان کابو 3 میلیونه وګړي چې د دې هیواد نږدې نیمایي نفوس جوړوي د فقر او غریبۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. د باک ولسوالۍ قومي مشر حاجي رحیم ګل وایي د افغانستان خلک غریب دي که دنیاوال ورسره مرسته ونکړي نو دوی مجبوریږي چې د کورنیو د نفقې د پیدا کولو لپاره یو بل ځای مهاجر او مسافر شي.
چې اوسنی حالات چې دا د بحران کې دا خلک باید دته حکومت طالبان اسلامي امارات پاملرنه وکړي چې دا خلک بهر ته ونه وځي او دلته د نړیوالو سره ښې اړیکې وسوتي او نړیوالو سره دا خپلې مرستې دوامدارې وسوتي ځکه چې دا ډېر بیچاره او غریب ولس ده. په راتلونکي کې دغو ته باید پاملرنه وشي دا خلک باید هجرت مجبور نه شي.
لیکنه چې طالبانو په افغانستان باندې کنټرول ترلاسه کړی اکثرو نړیوالو ادارو خپلې استازولۍ تړلي او له امله یې د لویو پروژو او خدماتي کارونو بهیر دریدلای دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونو ګوتیرش له سی این این تلویزیون سره د مرکې پر مهال ویلي که طالبان غواړي نړۍ په رسمیت وپیژني باید د نړیوالې ټولنې مهمو ارزښتونو ته درناوی وکړي او اجازه ورنکړي چې دا هیواد یو ځل بیا د ترهګرو په خوندې ځالې بدل شي.
شی ټول ملت تور په کوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لپاره
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید اوی اعتدال فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
اوریدونکو سبا له 2 تر 4 بجو ازادۍ په څپو کې پروګرام مهیروي. موضوع یې هم دا ده چې ټول شمول حکومت چې ملګری ملتونه یې غوښتنه کوي په څه معنا دی. ملګرو ملتونه ویلي چې د طالبانو لخوا اعلان شوی اوسنی حکومت ټول شموله نه دی. هیله ده چې دا پروګرام را سره واوري.
ستاسو له پیغامونو
حکومت شامل دی اور
بارونه تاسو سره اړیکه کیما دلته ډیر بد حالت راغلی دی. پاکستانی فوجان چې دي د دروازې دی خاطر وړي نو خلک وهي او ډبوي او دا هم سندور باندې وي او وایي نارای تکبیر الله اکبر دا سره شند دا اوس حکومت ده دا طالب پرونو سر ګوته ګوره ملته په چوکۍ کې ناسي دی خواته زنانه ډبوي دومره لکې د دینه تاجري هړه او حجاب لوتیا ورته وایي ستنري کخه ده او بیا یې وهي دې ته خو حکومت نه وایي دا خو هیڅ حکومت نه ده. پردي ملک یو فوجي راځي او دلته خلک ډبوي په پردي ملک کې او راوړي او بیا په سند هم ور باندې وږي او وایي وګوره چې زنانه او سفره کې مشکېدلې دي وګوره دېغو کالج کې دي وګوره دغوره بې عزتي څوک د چا کوي. نو خواهش مې له طالبانو ورونو نه دا ده سرحداتو کې باید ډېر له خلکو سره غور وکړي باید ډېر احترام او با احترام ورته واوسي ځکه هغه یو مسافر دی بل دروازې بندې دلته پراته بل پاکستاني یو پولیس راځي او مغه وږي دا اوس انسانیت ده. هیله مو داسې غږ مو تر چارواکو ورسېږي.
سلام
السلام علیکم دغه د ایران پروګرام چې دغه د افغانانو سره جبر کوي د وټاکوی باسي دغه د مول د مجاهدین څخه ډېرې هیله ده چې دغه به خاص وکړي نو دا خبره دې په راډیو کې نشر شي چې دغه د ایران د رئیس جمهور سره باید چې دغه حساب وشي چې ولې د افغانانو سره دا جبر کوي. السلام علیکم د خدای څخه
ستاسی پیغام ستاسی نظر
اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې خپل پیغامونه راته زموږ په پیغام ثبتون کې ماشين کې پریږدئ. ورو ورسېدو د خبرونې دویمه نیمایي ته په کابل کې د مازدیګر 3:30 بجې شوې لاند خبرونه لای اسمت څاروانه اورو.
په جلال آباد ښار کې نن یو وسلواله حمله او لشتلشه درې چاودنې وشوې. د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست وایي چې د جلال آباد ښار سرحدي لیواته څیرمه د نامعلومو وسلوالو په ډزو درې تنه ملکیان وژل شوي، خو یوې ځایي سرچینې آزادي راډیو ته وویل چې په دې برید کې دوه طالبان او یو عام وګړی وژل شوي دي. د افغانستان د ملي شورا او ښځینه غړي نن سهار د ګرجستان له لارې د یونان پلازمینې آتن ته ورسېدي. ملګرو ملتو په دې خاطر چې په افغانستان کې روغتیایي خدمات په ټپه ونه دریشي د دې هیواد سره د 45 میلیون ډالرو بیړنۍ مرسته تصویب کړه. ملګرو ملتونه وایي طالبانو په نیویارک کې د دې مؤسسې د رواني اونۍ په عمومي اسمبلی کې د نړۍ مشرانو ته د وینا غوښتنه کړې ده. د استرالیا د سپورت اتحادیې یوې چارواکي وویل چې د افغانستان د تکواندو وطنه ښځینه ورزشکارانې چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ تښتېدلې وې د استرالیا په میلبورن کې استوګنې شوې. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په افغانستان کې د نجونو او ښځو د حقونو پر رعایت کېدو ټینګار وکړ. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درسي جنرال مارک میلی نن چهارشنبه له خپل روسي ساري جنرال والدری ګراسیموف سره وکتل. د چین ولسمشر ژمنه وکړه چې د چې هیواد به هغه برېښنا کوټونه چې ډېر سکاره پکې سوځول کېږي له خپلې خاورې دی باندې جوړ کړي. او د ترکمنستان ولسمشر قربان قولی بردی محمدوف د دغه هیواد د خپلواکۍ د ورځې په درشل کې تر 2000 زیات بندیان وبخل.
اوریدونکو د دغه خبرونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شئ. پته د ازادي رادیو ډاٹ کام پر ویبپاڼه سربیره زموږ د فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه کړئ. facebook.com/azadiradio ادرس دی. اونیزو پروګرامونو تر ازو خو مخکې تر دې د خبرونې وروستی راپور اخلو. د لویدیز نورستان نورګرام ولسوالۍ اړوند شامدره کلی کې د ځنګل پر سر د دوو قومونو ترمنځ د ورځنۍ جګړه د طالبانو په منځګړیتوب پای ته ورسېده. د نورګرام اوسیدونکو وایي په یاد جګړه کې دواړه خواوې یو پل بل د سپکو او درنو وسلو ډزې کولې. د دوی په خبره د دغه ډزو له امله یو شمېر کورونه هم سوځېدلې دي. تیر کوچنی اختر هم د خلکو په جګړه کې تیر کړی و چې هغه مهال دواړه خواوې توه مرګ ژوبله هم اوښته وه. په دې اړه پام وکړئ زموږ د خبریال راپور ته. ورپسې دوه اونیز پروګرامونه بشري حقونه او ژوند په شیبو کې له یاده مباسي.
په نورستان کې طالب چارواکي وایي دوی د نورګرام ولسوالۍ په شام دره کې د جنغوزیو د ځنګل پر سر د دوو قومونو ترمنځ پیل شوی جنگ درولې او د دواړو خواو مشران ابتدایي محکمې ته راغوښتي دي. د نورستان والی بیان سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
نورستان ولایت نورګرام ولسوالۍ مربوطه شام دره کې چې کوم دوه قومونه سي چاهل او باترنګ دغه دواړو قومونو ترمنځ دغه شخړه ډیر په خوار را پدې خور روانه ده. خو څنګه د جلغوزو په ټیم کې اکثر وختو د دوی ترمنځ جګړه شوې دي. کله چې دغه جګړه شروع شو نو مجاهدین په وخت دغه ساحه ته رسیدي وکړه او فعلاً لپاره دغه جنگ متوقف ده او دواړو قومونو مشرانو ابتدایي محکمې ته راجع کړي ترڅو په عاجله توګه دغه موضوع حل او فصل کړي.
د خاغلی حق بیان په خبره چې په یاد جګړه کې د باترنګ قوم څخه یو تن وژل شوی او دوه ټپیندي او له چاهل قوم دوه تن زخمیان او لس کورونه سوځول شوی دي. حق بیان وایي له دې وړاندې هم د یادو قومونو ترمنځ د جنغوزیو د ځنګل پر سر غنی جګړې شوی او دواړو خواو ته پکې مرګ جوړ بلی او وختې وي. د نورګرام اوسیدونکو هم د طالبان لخوا پر وخت د جګړې په بندولو خوختي خو ویر لري چې کچیرته ستونزې ته دایمي حل لار ونه کتل شي نو بیا هم د دغه قومونو ترمنځ جګړې پیخې دی شي. د نورګرام اوسیدونکو صاحب داد همدرد وایي
وسایت طالبان تل دي جګړو سره مده اوس جنگ نشته خدای چې روس بس کیږي د جنجال ورانګیز موضوع دی کچیرته د خلک ته صحیح پام نه کی او دا حل نه کی دوړ اور ته قناعت ورنه کی نو د بیا جګړې خو احتمالات زیات دي.
د خاغلی همدرد په خبره چې د تیر کوچنی اختر په شپو ورځو کې هم د دغو خلکو ترمنځ د ځنګل پر سر شاوخوا لس ورځې جنگ شوی و چې پکې د ښځو او ماشومانو په ګډون لسو تنو ته مرګ ژوبلا اوښتې وه. هغه مهال یاد سیمه د حکومت له واکه وتلې وه خو د قومي سپینګیرو او دیني عالمانو په وسیله یې اوربند وکړ. همدرد راته وویل د لویدیز نورستان په اکثرو غرنیو سیمو کې د جنغوزیو پریمانه ځنګلونه موجود دي او هر کال ترې ځایي خلک په لکونو افغاني عواید ترلاسه کوي. د نورستان په کامدیش کې هم له لسګونو کلونو را په دیخوا د ځنګل ځمکې څړځایونو او اوبو پر سر جنګونه شوي چې په لسګونو کسان پکې وژل شوي او ټپیان شوي دي. همداراز زیات کسان د خپلو کورونو پریښودو ته اړ شوي. پخوانی حکومت هڅې پیل کړې وې چې د کشتوز او کامدیش ستونزه حل کړي. څو ځلې له مرکز کابل څخه پلاوي هم راغلل خو لا هم ستونزه پر خپل ځای پاتې ده. د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د قومونو ترمنځ دغه ډول مشکلات شتون لري چې حل کول یې اړین دي او باید اوسنی حکومت قومي مشران او دینی عالمان د هواري لپاره په شریکه مټی رابډ وهي.
اساسي او بشري حقوق.
سلامونه درنو دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کلی کوم. نن په خبرونه کې د زده کړې په حق باندې غږیږو چې د خبرونه میلمه مو هم عبدالوحید فرزایی د افغانستان د حقوقدانانو د رهبری شورا غړی را سره ده. دوی ته بلکې ښه راغلاست وایو او خپلې پوښتنې به پیل کړو. ډېره زیاته مننه کوم فرزایی صاحب چې موږ ته مو وخت راکړ. لومړۍ پوښتنه به داسې مطرح کړم چې په ملي او بین المللي قوانینو کې د زده کړې په حق څه ویل شوي دي؟ مهرباني که تاسو راته واضح کړئ.
د ستاسو د سوال په جواب کې باید ووایم د افغانستان د اساسي قانون د درې څلوېښتمې مادې پر اساس د تعلیم حق د هر افغان تبعاته ورکړ شوی ده او هر افغان کولی شي چې خپل تعلیمات د په متوازن شکل د متوسطې او عالی پروګرامونو یا برنامو تر سطحه په وړیا توګه ادامه ورکړي او دا د دولت مکلفیت بلل شوی و.
همدارنګه فرضي صاحب رازو د اسلام د نظر به وڅېړو چې اسلام د زده کړې په حق البته څه دلایل لري او څه ویل شوي دي په اسلام کې.
د اسلام له نظره غوښتل غواړم چې په دوه د قران عظیم شان آیاتونه باندې او یو حدیث باندې خبر وکړم چې لومړی آیات لومړنی ځل باندې په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی دی او هغه داسې دی چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اقرا بسم ربک الذی خلق. یعنی په دې باندې مفسرینو دې خبرې کړې دي چې دا په دې معنی ده چې اسلام للوست خشورو کرده. دوهم آیت ده قرآن عظیم الشان آغا ده چه هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. یعنی اسلام پا دیوانده تاکید کهی چه حقا کسان چه لیک لوست ازده کرده دی حقوی ده حقا چه سره چه لیک لوست ازده ندی دوی سره برابر ندی. آغا چه چه پوهاوی لری آغا چه چه پوهاوی نلری دوی سره برابر ندی. دا دوهم آیات. او دریم موضوع آغا حدیث دی چه دیر مشهور حدیث دی چه طلب العلم فریضتون على کل مسلم چه بعض محدثینو وای چه مسلم هم پکی شامل ده. نو د دې درې دو آیتونه او یو حدیث پر روښنایي کې مونږ ویل شو چې اسلام ډیر د لیک لوست سره ښه اړیکه لري او په دې باندې حکم کړی دی. په دې باندې افتخار یو مسلمان ته وربخلی دی چې هغه مسلمان چې لیک لوست زده دی هغه ډیر محترم دی، لوړ ځای لري په اسلام کې، او کولای شي چې نور ته د روښنایی لارې ور وخی.
فرضی سپ حکومتونه څومره مکلف دي چې البته خپل وګړو ته د زده کړې د حق د تامینولو لپاره زمینه مساعده کړي؟
په نړۍ کې حکومتونه، خاصا هغه حکومتونه چې د قوانینو تر سیرو لاندې او د ادیانو تر هدایت لاندې حکومت کوي، هغه مکلف دي چې یا د ادیانو حکم ومني او یا هم د قوانینو حکم ومني. او که نړۍ سره ژوند غواړي، باید هغه بین المللي حقوق او یا هغه بین المللي قواعد چې پکې تیر په انسانانو باندې تاکید شوی ده، هغه ته ډیر احترام وکړي. چې ټول دینی حکومتونه په خپل عقایدو باندې، لکه په اسلام باندې چې کوم هوادونه تلاوت لري، هغه د اسلام قران عظیم الشان یا احادیث پر روښنایی کې باید خپل وګړو ته د تعلیم او د زده کړې حق ورکړي. او هغه هوادونه چې دوی یعنی سماوي دین نه لري، هغوی مکلف دي چې د خپل قوانینو پر اساس او یا هم د بین المللي قوانینو پر اساس باید خپل وګړو ته او نور وګړو ته چې دوی تر حاکمیت لاندې ژوند کوي، باید د لیک لوست اجازه او حق ورکړي. او دا مکلفیتونه هم د دینی احکامو پر اساس او هم د بین المللي او ملي قوانینو پر اساس د هر حکومت مکلفیت دی.
سره له دې چې فرضي سپته سي په نړیوالو قوانینو کې هم د ذکر په خبرې وکړي، همدارنګه په اسلامي قوانینو کې هم د ذکر په یعنی په ذکر باندې ډېر تاکید شوی ده، نو ولې بیا په ځینو مواردو کې د ذکر د پاره خان جوړیږي او وګړي نه پریښودل کیږي ذکر ته؟
دا خندونه چې جوړیږي دا ډېر لاملونه لري. خو کولای شو اوس وخت کې په ډیر لاندې وایو چې یو خو هغه هوادونه دي چې خپل قوانین یا دینی قوانین یا بین المللي قواعد ماتوي، هغه هوادونه چې نغواړي د یوې پر اساس یعنی د دې دریو مشخصو قوانینو یا قواعدو پر اساس کار وکي، هغوی د قواعد ماتوي او د بین المللي د دینی او د ملی په سطح باندې هغه هوادونه محکومي. دوی باید په خپل روش او رویه باندې رویه کې ډیر تغیرات راوړي، او دا درې قواعد چې هغه ملی قوانین دي، اسلامي دینی قواعد دي او یا هم بین المللي قواعد دي، د دوی پر اساس باید خپل چلند نظم کړي او ټول وګړو ته، ټول هغه اشخاص ته چې دوی د حاکمیت لاندې کار کوي، د تعلیم د زده کړې حق باید ورکړي.
همدارنګه رازو کورنۍ او ته چې کورنۍ څومره په دې برخه کې مکلف دي چې خپل اولادونو ته د زده کړې د حق د تامینولو لپاره زمينه برابره کړي.
کورنۍ هم د همغه اسلامي اساسي یا هم بین المللي قواعد پر نه کې، او هم د اخلاقي په اخلاقي حکمونو پر نه کې، یا اخلاقي قواعد او یا اخلاقي ژوند پر نه کې مکلفیت لري چې خپل اولادونو ته د تعلیم د زده کړې حق برابر کې، زمينه برابر کې. دا د اولادونو حق دی چې باید کورنۍ هغه ته ابتدایي او اساسي تعلیمات او حق ور برابر کې. کدوی د حق ته توجه و نه کړی، نو کېدای شي چې یو نیمګړی یا ناقص جامع ترینه جوړ شي او په آینده کې دیو کشور دیو هیواد په سطح ناورینونه رامنځته کی او ډیری انسانانو د دې له وجې نه متضرر شي.
او په پای کې که پیغام لرئ مهرباني درنو دوستانه ته.
زما پیغام ټولو افغانانو ته او په نړۍ کې ټولو انسانانو ته دا دی چې راځئ چې د دې اساسي بین المللي اسلامي ملي اخلاقي مهم ته توجه وکړو او خپل اولادونه په هر شي وچ کېږي. کېدای شي چې ځینې حکومتونه ځینې حاکمان د اولادونو د انسانانو په د زده کړو په مقابل کې ودرېږي، خو موږ او تاسې کولی شو چې په خپل سعیو تلاشو باندې په خپل کورونو کې دا زمینه مساعده کو چې تر څو چې په آینده کې موږ او تاسې داسې انسانان په دې ځمکه کې ونه لرو چې هغوی د لیک لوست نه محروم وي.
ډېره زیاته مننه کور ودان فرضي صاحب، ډېره زیاته مننه.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړی خوړا او واکه به تغشب شي.
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کړي به دي کوونه
رغا اس به تکړه اس به ته په دیوان سپریږي سهار سهار به په دیوان منډي وي په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. خالونه واره شنه خالونه د زنی خال دی مرور پخلا کبینه د سندره او لنده پاوریدلو سره به پدی پوشوی است چې په نننه خبرونه کې خال غږیږو. د خالونه وهلو تاریخ تر کومه رسی پاړې کوم باورونه موجود دي؟ د افغانستان په کوم سیمو کې خالونه ډیر وهل کیږي او پولیسی او فولکلوریک ادب کې د خال ځای کوم دی؟ د پښتني باب په وسنۍ ژوند په شیبو کې خبرونه کې ځواب شي. په افغانستان کې سنگار او خال په تیرې به شین خال په زمانې څخه دود دی. میرمنو او نجونو په تندې زنه او شونډو شنه خالونه وهل. په ځینو سیمو کې به نارینه وو چې درد به لیدلی وو خپلې مینې ته به نه و رسېدلی، نو د معشوقې نوم به یې په خپل لاس یا هم ټټر خلکو بی کوه. یو شمېر ماشومان به هم چې ډیر نازولي وو کورنۍ به یې له ډیر خیال نه خال ورته کېښوده. خال په ولسي ادب کې هم ډیر ستایل شوی. د کابل پوهنتون د فولکلور استاد پوهاند احمد چزغم وایي چې خال په فولکلور کې له ځانګړي ارزښت څخه برخمن دی.
خال ډېر ځله به موږ تاسو لیدلی چې په جنوب غرب حوزه کې به ډېر استعمالېده. خال له وردګو څخه نیولې تر غزني، له دست تر کندهار یا لوی کندهار، لیخوا پکتیا، خوست، به دوگو سیمو که به ډېر و ننګرهار که به معمولا یا مرکزی سیمو که خب په خوشیمو که به زخت داره ما خالونه به یا زن و هل یا به تندی و هل او خالونه پلاسو هم و هل خو خالونه معمولا چه و هل شدی دی به خز و لخواست خوایل شدی دی به نارینه و لخواست خستایل شدی دی نه پولیسی عدب که چه تاسی او گره لخال چه تقریبا مالا مالده خالونه واره شنه خالونه به زن خاله نو کریبه دی کومه به دی اساس به زن خالونه بیر ستایل شدی دی خال پا پلاو کل اورانی دی تا پا که جور کرد دقاخونو پر هارونه خال دی دیوروز و مند که کیه خود لکه پاچا چه پاس پا تخت حکم کبینه خال دیوروز و پا مند ایخد او زما پا نامراد زرگیده او رو لگاونه او خال دی دربین مخلی ایخده پا که کاریگی لره لره وطنونه او خال دی فقیر مخلی زیارت دی خال دی فقیر مخلی زیارت دی تانه را یروز دی جنری و لعر دینا او خال دی واه خبر دی نکرم هم دول گیدار دی او شغل خواه بلی معشوقی تا خال دواه خبر دی نکلم ناغه براک لی دی سرکو شون به سرونه بلی اساس پا خواه وقتی دی خالونو ارزخت زمانگل تاسو پولیسی عدب که بیا به تیر پشیر و شاعره که او بیا پلنده یو که خورا دیر کارا شویده.
خالونه دری دوله دی. شنه خالونه چی دریستن یو زی کیگی پا تندی زن یا هم شندو شنه کبلا او لکس کارگ دی بیا پستنو دوم را غزای تو که چی وی نور نرشی. بل دوله پا ما خبر خدای خالونه دی. او دری هم مسنوی خالونه. چی درنگ پا واسطه دلند وقت لپاره که خودل کیگی. دری ها بیا کلان احمد جان چی شنه خالونه خواخ دی پاره وایی؟
خود داغا بازی خیزی مثلا بازی جنو که با وحل پخوانه چا با تیل چیناری خالده و چا با ویل دست ده اینه چه با شاخونه وار کرد آقا با کبالا سوزه ریشکا چی روش که والا آقا با بس وزا بلا دیمخی با پدابو چلی موچی رو تکی گو دستن سر بیواله چا آقا مینی سی اینه و آقا با سر سوزه با گرده سو آقا با تکش نو او تشین خال بس.
اجمل احمدزای داسی زوان دی چه پلاسی پا شنو خالونو نوم لیکل شوی دی. ورنه پختلی مودی چه دانوم والی لیکلی. هر را پا مینه که ده ناکام دولیلات پلاس دی مشوقی دی نوم لیکلو خودل.
پر ساتو دسی چه تنش کارکو. کچیری مرز بانی دسی خلق و گمان رای بیا مرز ورتوایی چه یار دامو ده شوک ده پارا کردی دی. ده خبر وارو پر بل طرز بانی وارو. چه چه من توب کردی ده درد بلکل نه سازهی ده دسی ای لگه سوک چه ده چه سر مخصری کهی. ده دسی وی ده درد. او سوک چه مینوی نو ده درد خونه ای سازهی. لاسونه بریگی چه لاسونه بریگی خلق. کستا پاهمی ده دسنا بطندی که یو خال ده شین. ده خو مخامخ ته وینی. مال چه ده از ما یو نخشهی. خبوری راسی چه ده جلکی پلاری یا ده ده پلار وی یا ورور وی یا غری ظالم سی. چه ظالم سی. بیا هم موږ اوس په کار ده چې موږ ورپسی یو له خلاص نه ده تر اوسه دا خبره
شن خالد ما تر کې کم دې ټول وسمی را واخلي کم دې ټول وسمی را واخلي شن خالد په کلی نړ لا بلچ راوړي لا غاړه لا بلچ راوړي لا
کسان چینجونو او میرمنو تخالو نگدی اکثر د ډیر عمر میرمنی وی زکه خو پسیمه که مشهوره او خپل کار که با تجربه وی د پغمان اوسیدون که مریم وایی چه کله به د نورو میرمنو په مخونو خالو نلیدل نو ډیر به خوښیدل. یوه ورځ له کورنۍ څخه په پټه شین خالی ترور ته ورغله په تندي خالو نه کیښودل خو اوس ډیره پښیمانه ده.
په ماشومتوب کې زه ډېره وړه وم. کله مې چې کوڅه کې د خپلو انځورو سره لوبې کولې ټول سره یو ځای شو. زمونږ هلته ګاونډي کې یوه میرمنه وه، هغې به هر چاته خالونه وهل. ټول سره یو ځای شولو ورغلو چې راځه په خاله باندې خالونه کېږدو، مشهورو په شین خاله خاله باندې ورغللو. هغې خاله موږ ته د خالونه ووهل. ډېر درد درلود په هماغه وخت کې. کله چې کور ته ولاړم مور مې ولیدله، ما نورې کورنۍ ډېر راباندې په غوسه شوه، په قهر شوله. د خالونه ولې په تندي باندې وهلې دي؟ خو چون ماشومتوب و نه پوهېدله، ما نه پوهي وه. هماغې ورځې نه چې کورنۍ مور راباندې په قهر شوله تر نن ورځې پورې پښیماني راسره ده. زړه کې مو چې ولې مې د خال ووهه. خو اوس شته دي خرنډه باندې مې نو لرې کېږي نه. د همدغې خاطر زه ډېر وخت آینه کې نه ګورم تر څو د خپل خالونه خپل تندي باندې ونه ګورم.
کوچیان بیا وایي کله چې د دوی ماشومان نوي پیدا شي ځینې وخت بیا د مزل پر وخت دا چې ټول په ګډه سره روان وي ماشومان بدلیږي. نو د هرې کورنۍ حال معلوم دی، څوک ماشوم ته په تندي وهي، څوک په لاس او ځینې هم په زنه. نورې خبرې له کوچي میرجان څخه اورو.
کوچیان چې خالونه وي که نه، دا وخت کې چې موږ کډې باره وګورو مرور څه کوو موږ کوچیان که نه. ماشومان زموږ ستړي چارې تیږې تهیده شي، بیا نه پېژنو چې څو نښه پې نه ایسوي. بیا چې وګورو چې یا په زنه یې د موږ د بچي خالي یا په وروزو کې یا دغه سینې په سر دغه ځای کې ورته وهو یا د لاس په ځای باندې دا یوه نښه ورته هر کوچي نښه معلومه ده که نه. اوس زموږ د کوچیانو په دې زنه وچلي باندې د نور کوچیانو یې په مخ وهي، په لاسو یې وهي، دلته لړمان په کې اچي بعضې خلک مارو سپوږمۍ غوندې په کې نطقه ذکر کوي. خو موږ صرف یوه نښه کوو.
ماشین خاله ندمالو، ماشین خاله ندمالو،
کسان د ماشین په طریقه هم خالو نګدي. خال چې په هر شکل وی هغه کې د تل لپاره په مخ لاس یا هم نور بدن پاتشي د اسلام له نظر مانه دی. په دې اکلا د علوم اکاډمۍ د اسلامي برخې علمي غړی نور الله کوثر وایي
زینت یا تزئینی شی ده چې معمولا خلک استعمالوي. قرآن عظیم شان کې د دې موضوع نوم راغلی ده چې فلیغیرن خلق الله. الله جل جلاله چې کله ابلیس سره محاوره کوله، ابلیس بیا قسم وخوړ چې زه به خامخا د خلکو باندې د تا د خلقت بدلون یا د خلقت تغییر راولم. له هغه وروسته ده بشر د دې دغه د خلکوبي استعمال کړی ده. یوازې مونږ نه، نور ملتونه هم د ټټو په نوم باندې په نور ملتونو کې هغه لرو ټټوان یا هغه ټاپې چې دوی په بدن باندې وهي، دا هم د دوی یو ریشه او جړلی له هغو سره ورته ده. او له دې سره د اسلام له نظر نه دا یو ناروا عمل ده، ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم منی کړی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي الله لعنت دی په هغه ښځې چې دا خال وهي او هغې ته چې خال وهل کېږي. دا معمولا د ښځو نه شروع سوی، بیا وروسته نارینهو ته راغلی. ماشوم د مور ورته خال وهلی، دې کې انسان ګرم نه ده. هغه که پاکي که پاک نه کې، دا پکې ګرم نه ده او ګناه نه ده. او که داسې یو جراحي عملیات وسي چې هغه بدن ته ضرر ونه رسیږي او خپل د بدن اصلي ښایست له لاسه ورنه کړي، بیا شریعت دې ته ممانعت هم نه ده کړی.
ډاکټران په دې نظر دي چې خال کې خودل سي په لابه د انسان روغتیا ته زیان رسوي، ځکه هغه وسایل چې د خال کې خودلو پر وخت کارول کیږي پاک نه دي. له بلې خوا ځینې پوستکي هم حساسیت سره کوي. درنو دوستانو، دا وا ژوند په شیبو کې خبرونه تربیه خې چاري.
افغانستان سر لوړه هواد پیاوړه آزاد خادوی آباد خادوی آباد دا تور سر زرغون حسکر پان زلان لکل مر بلوس ترکمن هزار اوزبیک عرب پشئی اے ماف نورستانی خیر غز برا ہوئی تیز باش گجر اورم.